السلام علیکم. دا مشال ریډیو دا د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د خالي ورځو د 2014 کال د دسمبر 18 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو هونیس پروګرام تړون هم لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکارې ملیحه میرزاده نه خبرونه اورو. السلام علیکم. ته ټول اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان پوځ له ترګرۍ سره په تړاو د 14 کسانو پانځه توثیق کړي. د رسنو بازار نومې ادارې روان کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره ته ټول خونړې کال وللی. په امریکا د اسلامي دولت وسلواله ډلې مشر ابوبکر البغدادي د نیول کېدو په سر مخ کې اعلان شوی انعام دوه چنده زیات کړي. تفصیل: د پاکستان پوځ مشر په باچا خان پوهنتون د برید کونکو په ګډون د 14 کسانو د پانسه سزا توثیق کړي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څنګه پرون په خبر پاڼه کې ویل چې دغه کسان له ترګره سره په تړلو پیښو نه بي ګناو انسانانو او امنیتي چارواکو په وژنه کې ککړو او په دوی په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلول شوې دي. خبر پاڼه زیاتوي په دغه ترګرو کې هغه کسان هم شامل دي چې د 400 په باچا خان پوهنتون، د بونیر په ناوګه تعلیمي اداره، مریټ هوټل او نورو یو شمېر ځایونو باندې په بریدونو کې 315 کسان وژلي او 3 شپږ شپېته یې ژوبل کړي. په پاکستان کې د نېشنل اکشن پلان له مخې پوځي عدالتونه جوړ کړل شول او دغو عدالتونو په سلګونو کسانو ته د مرګ سزا ورکړي. د پاکستان سیاستوالو او پوځي چارواکو هوډ څرګند کړي چې تر هغه غریب له منځه وړي. پرون په قومي اسمبلی کې د پېښور آرمی پبلک سکول د دویم تلین په مناسبت خپل وینا کې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړي صاد رفیق وویل چې تر هغه غریب یوازې د قوت په کارولو سره نه بلکې د سیاسي ثبات پر راوستلو له منځه تللی شي. بل خو د یادې پېښې په مناسبت سره په پېښور کې جوړې یوې دستورې په وینا کې د پاکستان پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا وویل:
جب تک هم هر بچے کے خون کا حساب نہیں لے لیتے
دیوی تر سوچې مونږ د هر یو بچی د وینې بدل نوی اخستی. تر سوچې مونږ له پاکستانه ترګری نوی ختم کړي نو زمونږ له زلیبه ترغی جاری وي. مونږ به څه کوو چې دا جنگ ازر تر زر سر تر سوچې پاکستان بیا یو پرمنه هیواد جوړ شي. د 2014 کال د دسمبر په 14 د پېښور په آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې خوښه 150 کسان وژل شول چې زیاتره زده کوونکي وو. د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د حکومت لغوا راتلونکي کال د سرشمیرنې کولو اعلان هرکلی کړي، خو له حکومت یې غوښتي چې سرشمیرنه په شفافه توګه ترسره کړي. پرون له رسنو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عثمان کاکړ وویل چې د صوبو او وفاق ترمنځ تر ټولو غټه ستونزه د مردم شمارې ده او دوی د حکومت لغوا د یادګام هرکلی کوي. د خیبر پښتونخوا حکومتي ګوند تحریک انصاف یو غړي شوکت یوسفزی هم پرون رسنو ته وویل چې تر څو مردم شماري نه وي شوې نو تر هغو د وسایلو منصفانه تقسیم نشي یقیني کېدی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان حکومت راتلونکي کال د مارچ په 15 د سرشمیرنې کولو اعلان وکړو. د پښتو فلمي نړۍ نامتو ستوري عمر دراز خلیل وفات شوی دی. د عمر دراز خلیل د کورنۍ غړو نن مشال ریډیو ته وویل چې نوموړي نن د پېښور په فقیر آباد کې خاورو ته سپارل کیږي. عمر دراز چې په یو شمېر پښتو، اردو او پنجابي فلمونو کې د ویلن یا بدماش رول کړی، د فالج ناروغۍ له وجې بیګا په لیډي ریډنګ هسپتال کې ساور کړه. خبرونه د مشال ریډیو نوره. چارواکي وایي د کندهار د هوایی میدان پر خزینه کارکونکو د ننصار حمله پاړه سیړنې پیل شوې دي. د کندهار د هوایی میدان 15 خزینه کارکونکي او دغه یو موټر چلونکي نن سهار په حمله کې وژل شوې دي. د کندهار والی ویان سمیم خپلواک نن مشال ریډیو ته ویل چې حمله کونکي دوه تنه چې په تیښته بریالي شول. تر اوسه د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د رسنو د بازار په نوم اداره 2014 کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړې کال یاد کړي. د ادارې په وینا روان کال په افغانستان کې 15 خبریالان وژل شوي دي. د دغه ادارې مسؤل حامد پویا نن د 2014 کال د رپورټ خپرولو پر مهال وویل چې په دغه کال کې د خبریالانو او د رسنو د کارکونکو په وړاندې د تاوتریخوالي 1500 پېښې ریکارډ شوي دي. پویا وویل 80% تاوتریخوالي د حکومتي ځواکونو او 14% نور د وسلوالو ډلو لخوا ترسره شوې دي. د امریکا حکومت د اسلامي دولت وسله والې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د نیول کېدو یا دغه د مجرم پیژندو په تړاو د هر ډول مؤثرو معلوماتو ورکړې په خاطر انعام دوه چنده زیات کړی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت دا انعام 25 میلیون ډالرو ته پورته کړی دی. د 2011 کال اکتوبر میاشت کې اعلان شوی دغه انعام 10 میلیون ډالر و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په همدې باب په یو بیان کې لیکلي چې د البغدادي تر مشرۍ لاندې زرګونه کسان چې پکې د جاپاني، برتانیې او امریکایي اسیرانو ظالمانه وژنه شامله ده، په منځني ختیځ کې پروستو کلونو کې لمینځه وړي دي. البغدادي چې په خټه عراقي دی، اصلي نوم یې ابراهیم السماری دی او خپل ځان له 2 کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلیفه بولي. په لویان یې هغه ته خلیفه ابراهیم وایي. که څه هم د ابوبکر البغدادي دا ستوک نکره ځای نه دی معلوم، خو رپورټونه وایي چې کیدی شي د عراق په موصل یا هم د شام په غربي پولو کې چرته پروت وي. د شامی یاغیانو یو چارواکي نن العربیه ټلویزیون ته ویلي چې د حلب ختیځ نه دولسي وګړو د راوستلو لپاره نوې تړون شوی. الفاروق ابوبکر له حلب خانه په وینا کې ویل چې د تړون لاندې د یاغیانو تر ولکې لاندې د شیاګانو د دوه کلونه د خلکو راوستل شامل دي. د دې ترڅنګ د لبنان له پولیس سره نږدې د حکومت په لو ځواکونو تر ولکې لاندې خرګوټو کې ژوبل کسان راوستل او د حلب ختیځ کې په بشپړ توګه د خلکو راوستل شامل دي. د ترکی پوځوان په مرکزي ښار کې سری کې په یو بس بمی چاودنه کې 14 سرتېري وژل شوي دي او په درجنونو نور کسان زخمیان دي. په دغه بس کې پوځي اهلکار سپارول. د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو خبریالانو ته وویل چې 55 کسان زخمي شوي په هسپتال کې تر علاج لاندې دي. نوموړي وویل د 12 پکې انتهایي طبي درملنه کېږي او د شپږو حالت پکې سخت دی. په ویډیو کې د پیښې ښکار بس ښکاري چې له چاودنې ورته سخت زیان رسېدلی دی. او د امریکا ولسمشر وای په مستقیم ډول یې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د روسي هیکرانو یا پر انټرنیټ د معلوماتو غلا کوونکو پر نفوذ خبرې کړې دي. بارک اوباما تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې یو کانفرنس ته ویل د روسي هیکرانو د مخنیوي غوښتنه د شلو اکسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشلز د سرمشریزې په څنډه کې له پوتین څخه وکړه. د امریکا ولسمشر په خپلو خبرو کې ویل غواړي روس ته پیغام ورکړي چې د دې لړۍ مخه ونیسي، که نه امریکا هم کولی شي د روس په وړاندې ځینې اقدامات وکړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باورې د پوځ مشر جنرال قمر باجوا د نورو 14 وسوالو د 500 سزا توثیق کړې ده.
اوسم چې د نېشنل اکشن پلان باندې د ډېر سختې سره ضرورت عمل ضرورت دی، د باغې باندې عمل درآمد وشي. نو په خیال باندې دا ضروري نمبر 1 په نېشنل اکشن پلان کې چې دی هغه پورا د آر او سی د پاره سکیورټي لپاره.
په پېښور آرمی پبلک سکول د وسلوالو په برید کې د ژوبلوز د کونکو د سازمان مشروای د ای پی ایس از د کونکو لا هم د 14 دسمبر د پېښنه نه دی راوتلی.
جسمانی طور باندې خروج دی او ذهنی طور باندې اوس هم هغه مطلب صحیح نه دی جیره. هغه ذهنی کیفیت چې کوم دی، نفسیاتي کیفیت چې کوم دی، هغه ټیک نه دی.
په ترخم پولا د ولاړو گاډو ډرایوران وای
چې مونږ یو ګاډی مثال د خبره د جلال آباد حرکت کوو تر مزار پورې په خبره څه چې پیسې مونږ ته پاتې کیږي 50 زره 100 زره 150 زره هغه زمونږ نه دا پټګون اخلي.
او اونیس پروګرام تړون کې د ټانک د اوسیدونکو د ژوند اجواک په اړه تفصیل درته وو.
ګول میلا موږ د ټانک کار باندې کیږي چې شاته د صادر بابا نوم باندې مشهور څه د صادر بابا میلا
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو د پاکستانی پوځ مشر په باچا خان پوهنتون د برید کونکو په ګډون د 14 کسانو د 500 سزا توثیق کړې ده. په هغو بریدونو کې د 300 نه زیات کسان وژل شوي وو. نور تفصیل ګل ایاس نه او په دې رپورت کې اورو.
د پاکستانی فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په باچا خان پوهنتون د برید کونکو په ګډون د 14 کسانو د 500 سزا توثیق کړي. د پاکستانی فوج مطبوعاتي څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه کسان له ترهګرۍ سره په تړاو پیښو بېګنا انسانانو او امنیتي چارواکو په وژنه کې ککړول او پر دوی په فوزي عدالتونو کې مقدمې چلول شوې وي. خبر پانه زیاتوي چې په دې ترهګرو کې هغه هم شامل دي چې د چارسدې په باچاخان پوهنتون، د بونیر په ناوګۍ تعلیمي ادارې، میریټ هوټل او نور یو شمېر ځایونو باندې په بریدونو کې ککړول. په دې حملو کې 315 کسان وژل شوي ول او 386 ژوبل شوي ول. په پاکستان کې د قومي اکشن پلان له مخې فوزي عدالتونه جوړ کړل شوي ول او دغه عدالتونه یو شمېر وسلوالو ته د مرګ سزا ورکړې وي. خو په یادو پیښو کې اکثر وژل شوو کسانو کورنۍ اوس هم د دغو پیښو د آزادانه پلټنو غوښتنې کوي. د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر پرون مشال لړیتوبې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ضروري ده چې مرکزی حکومت په قومي اکشن پلان په سختۍ سره عمل وکړي.
دا په خیال باندې دا د حکومتونو ذمہ داری ده چې کم منصوبه دي جوړ کړي، کم پلانینګ جوړ کړي، چاغه باندې عمل درآمد وکړي. اوس هم چې د نیشنل اکشن پلان باندې ډېر سختی سره ضرورت ده چې باغې باندې عمل درآمد وشي. نو په خیال باندې دا ضروری نمبر ون په نیشنل اکشن پلان کې چې ایک هو پورا د آر او سی د پاره، سکیورټی لپاره، د امنمند بحالۍ لپاره، د روزګار لپاره هغه اقدامات چې تجویز شوي دي او په کار ده چې د هغې میټینګ هم ریګولر کیږي او په هغې باندې سختی سره عمل درآمد وشي.
د یادونې ده چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ځپلو لپاره په شلو نقطو مشتمل یو نوی پالیسي جوړه کړې ده چې قومي اکشن پلان نوم یې ورته ورکړ. اپوزیشن ګوندونه د پاکستان پر مرکزی حکومت نیوکه کوي چې دغه پلان یې سم نه دی عملي کړی او ترهګرو او ډلو خلاف یې توپیر نه کار اخیستی دی. خو د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی حکومت دا نه مني. په پیښور آرمی پبلک سول حملې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې وه چې د دې کسانو د پانسی کېدو په اړه یې تر اوسه پورې څه نه دی ویلي.
تاسو مشال ریډیو توغی اوریدونکو د جمعې پر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د مشترکه مفادات کونسل غونډه وشوه چې پکې دا فیصله شوې ده چې د راتلونکي کال مارچ میاشتې 15 نیټې نه به په ټولو صوبو کې په یو وخت سرشمیرنه کیږي. د قبایلي سیمو نه منتخب د پارلمان غړي بیا وایي چې په لازمي توګه په فاټا کې سرشمیرنه پکار ده ځکه چې په حکومتي کاغذونو کې د فاټا آبادي ډېره کمه ښودل شوې دا. د سرشمیرنې وروستو چې صحیح شمیره مخې ته راشي نو نه یوازې په بجټ بلکې په پارلمان کې بعد قبایلي سیمو د منتخبو غړو شمیره هم زیات شي. نور تفصیل د احمد الله نه.
د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې فیصله شوې ده چې د راتلونکي کال مارچ میاشتې نه به په ملک کې سرشمیرنه او کورشمیرنه شروع کولی شي، په کومې چې د فاټا د منتخب غړو وینا ده چې حکومت دې په لازمي توګه په قبایلي سیمو کې سرشمیرنه او کورشمیرنه وکړي ځکه چې د قبایلي سیمو آبادی له 1 کروڑ اوړېدلې ده. خو اوس هم د حکومت په کاغذونو کې د یادو سیمو آبادی څه د پاسه 48 لکه ښودلې کیږي. د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د پارلمان استاذ حجی بسم الله خان مشال ریډیو ته وویل چې په تیرې سرشمیرنه کې د فاټا آبادی کم خودلې شوې ده چې له وجې ورته هغه شان برخه نه ورکړې کیږي کم چې حق دی. نوموړی وایي
مردم شماری خو ډېره ضروري شی دی، ولې چې چرته مردم شماری زیاته وي نو هلته د هر قسم کوټا ډېره ملاوي، که هغه د راشنی، که د صحتي، که د بل څه، که د بل څه. دا خو ډېره زړه مردم شماری ده، زموږ د قبایلو آبادی ډېره زیاته شوې ده او موږ دا غواړو چې دا خپل حق تعداد مطابق ملاو شي او ټول قبایل ټول پاکستان ته دا ډېره ضروري ده چې دا وشي.
د کورمی ایجنسۍ نه منتخب د پارلمان استاذ ساجد حسین توری وایي چې په فاټا کې د سرشمیرنې وروستو صحیح شمیره به مخې ته راشي نو نه صرف په بجټ کې به یې برخه زیاته شي بلکې د قبایلي سیمو نه به د پارلماني استاذو شمیره هم زیاته شي.
ټولنه غټ نقصان په ټول ملک کې زیات فاټا ته و، فاټا ده چې نقصان زموږ دی مخکې ډیکلیئر کړي یو ټول قبایل 1.5 لک خلک دي. نو زه دا یم چې ټولنه زیاته فائده به قبایلو ته وي. اوس موږ ته کم قومي اسمبلۍ کې سیټونه ملاو دي، دا موږ ته په 1.5 لک خلکو ملاو دي او موږ دا دعوا کوو چې قبایل کم از کم 1 کروڑ نه پورته دي او سره ور سره بجټ هر کال مطلب دی چې موږ ته ملاویږي 1.5 لک روپۍ. نو بجټ به 1.5 لک نه پل بشي، مطلب دی چې زیاتې پیسې به خرچ کېدل شروع شي او په قبایلو کې متراکي راشي.
د ذکر دا چې په پاکستان کې په اخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 کې شوی وه او د هغه وخت په سرشمیرنه کې د ملک آبادی 1.5 کروڑ 50 لک نه زیاته ښودلې شوې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پیښور آرمی پبلک سکول د وسلوالو په برید کې د ژوبلو زده کوونکو سازمان غازی فورم مشر اکبر خان وای په دغه پیخه کې شاوخوا 150 کسان جوبل شوی هم وو چې زیاتره پکې زده کوونکي وو. دا چې د دې زده کوونکو طبي وضع اوس څنګه ده پر دې اړه د نوموړي سره د مشال ریډیو همکار اسرار عالم مومن خبرې کړې دي.
دغه الکان چې کوم دا سټوډنټان په دې کې زخمي شوي وو په هغې کې الحمدلله ډېر ښه خو شکر دی اوس جسماني طور باندې خو روغ دي خو ذهني طور باندې اوس هم هغه مطلب صحیح نه دي جی هغه ذهني کیفیت چې کوم دی نفسیاتي کیفیت چې کوم دی هغه ټیک نه دی. د دې نه علاوه بعض بچي داسې وو چې کوم په دغه واقع کې بالکل ډسفیګر شوي وو دا او د جسم داسې صحیح سي الوتی وي چې هغه اوس پورې مسلسل دا او آپریشن نه کیږي بار بار په وقفو وقفو باندې هغه آپریشن کیږي او د هغې د رستوریشن کولو کوشش کیږي. زما خپل زوی په دغه واقع کې چې کوم زخمي شوی وو جی دا اوس یو نیم کال پس دا واقع د دسمبر 2014 دا او په دې 13 اگست کې په دې کال اگست کې ما خپل بچی بیا بوتلو کراچۍ ته هغه خان هسپتال کې دغه په لاس کې چې کوم دی نو څه نرف چې کوم اوس رنګونه چې کوم دی هغه ځای شوي وو د هغې د لاسه د هغې نیم لاس چې کوم دی هغه کار نه کول.
اکبر خان صاحب تاسو وختي خبره وکړه چې ستاسو د زوی لاس چې کوم دی هغه اوس کار نه کوي په دغه برید کې هغوی هم جوبل شوي وو نو څه وایي چې د یو پلار په هیڅ باندې په تاسو باندې څه تیریږي اوس؟
بس په حیثیت پلار تاسو زما اندازه دا کولی شي چې زما بچی اوس هم چې د کور نه بهر سره ډزې شي نو دې فرسټ مخې سره منډه کړي او دې د کور ټول دروازې دې لاک کړي. هغه نفسیاتي چې کومه یاره په دغه ماشومانو باندې شوی ده هغه اوس پورې هم پلاران چې کوم دي میندې او پلاو پلاران چې کوم دي هغه اوسه پورې د هغه درد نه هغه دوچاره دي. نو هغه قتل عام هغه وینه هغه ظلم هغه بربریت چې کوم دی هغه دې ذهنونه چې کوم دي په اسانه باندې نه ځي خدای خبر چې اسانه ټایم به په دې کې لګي. تاسو په دې یقین کوئ ما خپل بچی زخمي وو ما خپل بچی نه دي جوړ دي خو ما هغه میندو لپاره جوړېدلې چې کوم به راتلې ولته به بې هوشه کېدې د چا بچی دوه ګولې لګېدلې چا درې ګولې لګېدې معصوم بچي وو د هغو خو څه قصور نه وځي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا په شانګله ضلعه کې د نوبل امن جایزه ګټونکې ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی یو سکول ته فرنیچر ورکړی دی. ضیاءالدین یوسفزی 100 ورځې وړاندې هغه سکول ته کرسیانې او میزونه ورکړل چې پکې په ماشومتوب کې سبق ویلی وو. په دې ګام د سکول ماشومانو او استادانو د خوشحالۍ څرګندونه هم کړې ده. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان ناو.
دغه د ضلع شنګلې کوسکانا سلورو کوټو پرامري سکول دی چې سلويخ کال وړاندې پکې د امن نوبل انعام ترلاسه کوونکي ملاله یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی زده کړې شروع کړې وې. په دې نوي وخت کې هم په سکول کې په سلګونو ماشومانو په ځمکه خورېدلو ټاټونو زده کړې کولې. دغه ماشومانو ته ضیاءالدین یوسفزی د ناستې لپاره ډسکونه ورکړل. په دا اړه د سکول یو مشر استاد عمر خطاب وایي
بس به نور سره د سکول دغه طرف نه مونږ ته درای نه راځو هغه به د دوړو او د ویښتو د دغه نه واړو بچې پاکې جامې راوړي په هغې به کېناسته کله چې کور ته به تللو نو جامې به بالکل اغوستو قابل بیا نه دي.
د سکول یوه ګلالۍ ماشومه نادیا چې په اتنه جمعت کې زده کړې کوي وایي دغه ډسکونو ته ډېره خوشحاله یم او دې نه وړاندې به راته ډېرې ستونزې وي.
پزما کنا سونګا جامې سکاکې دي اوس ډکسونه غلی پاره کینو او جامې نسکاکې دي.
د سکول یو بل استاد مبارک حسین زیاتوي چې اوس د نوې ډسکونو راتلو سره زده کوونکي لا په مینه زده کړو ته راضي. د پاکستان دولت سره دومره رقم نشته چې هر سکول ته پوره پوره اسانتیاګانې ورکړي.
د دې ځای نه د دې سکول نه د ضیاءالدین علاوه نور هم ډېر ښه کسان دي چې هغه مخکې ښه پوسټونه تللي او هغو ښه ځایونو کې دي. هغو لم پکار دي چې داسې غوندې کې لوکې ډوکې کار چې د هغو پیسه مړ وړو کې او زموږ د بار باغه ډېر زیات ګټي. داسې هر یو سکول کې چې خاص کر دې سکول کې نو زیم چې وایي کې نو دوی به ډېر زیاتې فایدې به راشي.
په دا اړه ضیاءالدین یوسفزی په خپل یو پیغام کې ویلي چې دوی دغه مرستې له دې وجې کړې چې باید د نورو کامیابو خلکو خپل هغه مکتبونو ته پام راوګرځوي کومو کې چې دوی سبق ویلی او دغه کامیاب تنان د خپل جیب نه هغه سکولونو سره مرستې وکړي کومو کې چې زده کوونکو ته مسلې را مخامخ دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زو بلوچستان ته چیرته چې ځینې زده کوونکي وایي باید د پښتون میشتو سیمو په سکولونو کې په مورنۍ ژبه تعلیم پیل شي چې دا شان پښتانه هم د تعلیم په برخه کې په مخ ولاړ شي. زده کوونکو دا خبره پرون د کوټې په پښتو اکیډمۍ کې د مورنۍ ژبو اهمیت په اړه د یوې غونډې په وخت کړې ده. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین ناورو.
د پښتو اکیډمۍ کوټې په ودانۍ کې ابتدایي تعلیم په مورنۍ ژبه کې ګټه او کتاوان تر عنوان لاندې د بیلابیلو کالجونو او ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ د ویناګانو یوه سیالي وسوه. زیاتره وینا کوونکو پر دې خبره زور ورکړی چې حکومت دې په مورنۍ ژبه کې د تعلیم ورکولو پریکړه وکړي. په دې ترڅ کې د لورلای کالج زده کوونکی نسیمه محمد اکرم راته وویل
د دې پروګرام کې ما خپل سپیچ خپل تقریر ما په پښتو ژبه کې وکړ. زه ډیره خوشاله یم چې ما په پښتو ژبه کې تقریر وکړ. بیخي زیاته زه خوشاله یم او ما د پښتو ژبې په ګټه کې تقریر وکړ. په دا وجه زه ډیره خوشاله یم. موږ غواړو چې موږ ته د خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه راکړل شي. موږ چې خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه ډیره اسانه ده او د دې سره ماشومان د هڅه مبارزه کولی شي او د ډیر ترقی کولی شي. ډیر د کچیر موږ ته خپل ژبه بخشي زکړه راکړل شي نو ان شاء الله موږ به د نړۍ د طاقتور ملکونو سره یو ځای ودرېدل شي.
فرشته محمد نسیم وایي چې د په اول ځل په پښتو ژبه کې تقریر کړی دی.
نن ما په پښتو کې اول واری تقریر وکړ. زه ډیر خوشاله یم چې مخ په مورنۍ ژبه تقریر وکړ. ولې چې د زموږ د لپاره د نوې ماحول نوې ځای چې موږ خپل په مورنۍ ژبه تقریر کولی وکړ. درمخه چې دی په انګریزي او په اردو مو ډیر چې دی تقریر نه کړو. ځکه چې د پښتو تجربه مو نه درلوده. د اوس سم د پښتو تقریر مو کې د پښتو تجربه مو حاصل کړی. د پښتو کرنونه څنګه کیږي او دا زما مطلب دا چې موږ ته د تعلیم موږ په مورنۍ ژبه راکې. ځکه چې موږ خپل په مورنۍ ژبه ډیر ژر زده کوی سو په نور ژبه باندې زده کول ډیر ګران ده.
د ګورنمنت ګرلز ډیګری کالج کینټ زده کوونکې نغمه ترین بیا وای که په مورنۍ ژبه کې تعلیم راکول سو وای نو دومره به شاته نه وای پاتې سوی.
ما په خیال مورنۍ ژبه ګټه لري. که موږ ته مورنۍ ژبه سبق راکول کیدی نن په موږ د علاقې شنو او دمات پر ډیر شان خبره وسلن موږ لري رالو او اول وار ما په ژوند کې خپل مورنۍ ژبه تقریر کړی دا او موږ مطالبه اوس ده چې موږ د مورنۍ ژبه پښتو پر وایس یو ګام واخی دا او دغه ترقی ته پر حکومت موږ خامخا یو رسته وکړي.
د کوټې د پونتون د پښتو څانګې د استاد ډاکټر برکت شاه ویناوه چې د کامی مبارز باچا خان د انګریز څخه اول غوښتنه هم په مورنۍ ژبه کې د تعلیم و.
د باچا خان چې کوم اوله مبارزه ده د آزاد سکولونو د آزاد ښوونځیو د پرانستلو یا د خلاصولو هغه خالي دغه ولا د دو او د انګریز په سکول کې فرق دغه و چې د په سکول کې پښتو شو. انګریز سامراج د هغه وخت کوم پولیټیکل ایجنټ و یا دغه هغه ول نه د تاسو سکول به ته بندې ته بس د کوښنۍ بر عزیز ما سکول د دغه غشتنه د دوه وینا دا ول چې تاسو په سکول کې ته هغه ته چې کوم شی ته د هغه ذهن سازي کوي ذهن څنګه جوړه د کردار څنګه جوړه هغه بنیادی طور ته په هغه پښتانه کې دننه یو غیر پښتون تخلیکوي او زه دا غواړم چې زه په د پښتانه کې دننه یو پر امنه یو بازو کا او مهذب پښتون په د پښتانه کې دننه تخلیک کړم.
پر دې مهال د پښتو اکیډمي مشر سید محمد عارف او صوبای وزیر ډاکټر حامد خان څخه هم د مورنۍ ژبو پر اهمیت رڼا واچوله. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
د سولې پر لو
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنست د
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي.
موږ خپل یو مين دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په ننګرهار کې د بار اړونکو لارو د اتحادی احتجاج نن په پنځمه ورځ هم دوام لري. د دغو سامانونو اړونکو لاریو مالکان او ډرایوران وایي چې د دوی احتجاج به تر هغې دوام لري سو پورې چې یې غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي ویل شوی. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي چې د دغې مسلې د حل په مقصد د کورنیو چارو له وزارت نه یو پلاوی ننګرهار ته تللی دی او تمه څرګندوي چې د دغه مسلو یو حل به راوستل شي. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد ناورو.
د بارودونکو لاریو د اتحادی ډریوران وایي چې دوی پر تورخم سربیره د ننګرهار په بیلابیلو ځایونو کې خپلې لارۍ درولې دي او تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکړي سو پوری چې دولت ټولو غوښتنو ته مثبت ځواب نه وی ویلې. د ننګرهار ګمرک تسیر مهم په لسګونو ډریوران د خپلو ولاړو لاریو مخې ته راټول شوي ول. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
اجي حسین خبرې کوم چې مونږ یو ګاډی مثال د خبره د جلال آباد حرکت کوو تر مزار پورې په خبره سچ پیسې مونږ ته پدې کې یا سلویغ زره 500 زره 10 زره 40 زره هغه زمونږ نه د پټکون اخلي به غیر د قانوني نه درې میاشتې زمونږ نه روډ پاس نه اخلي او 10 زره 40 زره روپۍ
محمد ایوب رو تورخم نه چاوړو شپږ زره دوه نیم سوه روپۍ دلم خبر چې د هغه ځای نه خاک پلي په نوم باندې پیسې اخلي دولت ته رسیږي نه رسیږي چې کله تورخم نه مونږ ګمرک نه وځو کانټې ته راځو په کانټه کې مونږ شاهدان لرو چې سل تنه تیر شوی دی اتیا تنه تیر شوی دی پنځوس تنه تیر شوی دی چې څوک خپله وزن و دېرش تنه وزن راوړي هغه به ولاړي چې نه هزار روپۍ ورکړي هغه تیریږي ځای ته رسیږي.
د عبدالرحمن عرب په نوم یو ډرایور وایي چې لتورخم نه تر مزار شریف پورې ترینه په بیلابیلو ځایونو کې غیر قانوني پیسې هم اخیستل کیږي.
ترانسپورټ ته ودرېږي سرخاکانه کې ودرېږي بلجی کې ودرېږي هر ترانسپورټ کې چې ودرېږي ترافیک پولیس ولاړي ترانسپورټ چې پیسې واغسو زر روپۍ پنځه سوه ترافیک غواړي دوه سوه عسکر غواړي چورې نخله ولای کابل کې بیا هم داسې ترافیک هم ولاړي عسکر هم ولاړي د جورسر باقیات چې ده مثال یو ګاډی لس لکه کېږي پنځه لس لکه د دې باقیداری کېږي دا د کوم ځینه کوچ موږ ورکو.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتاولا خوګیاڼی وایي چې د کورنیو چارو له وزارت څخه د بارلونکو لاریو د اتحادیې د ستونزو د اوارولو په موخه یو باصلاحیته پلاوی ننګرهار ته راغلی او تمه څرګندوي چې د بارلونکو لاریو د ډریورانو او مالکانو ستونزو ته به د پای ټکی کیږدي.
کوم احتجاج چې شوی دی د بارلونکو موټر له امله هره ورځ تقریبا اویا میلیون افغانۍ زیان د ننګرهار ګمرک ادارې ښاروالۍ او نورو ادارو ته اوړي. د کورنیو چارو وزارت څخه یو بل باصلاحیته پلاوی راغلی دی. دوی به دغه موټر چلوونکو له مسؤلینو یا د احتجاج کوونکو سره خبرې لنډې وکړي. موږ هیله من یو چې موضوع پای ته ورسیږي او بارلونکي موټر
خو د بارلونکو لاریو ډریوران او مالکان وایي چې تر هغې چې ټولو غوښتنو ته یې مثبت ځواب نه وي ویل شوی دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو
د اتوار د ورځې
اونیز پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم یولسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
تړون
په پاوکم یوه بجا،
د مسافرو ګړی
په اته منټه د پاسه یوه بجا،
حجرا
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پښتو فلمونو نامتو اداکار عمر دراز خلیل نړۍ سترګې پټې کړې دي. نوموړي د پښتو، اردو او پنجابي په یو شمېر فلمونو کې هم کار کړی و. هغه په فلمونو کې زیاتره د منفي رول یا د ویلن کردار ترسره کړی و. د عمر دراز خلیل په اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د پښتو فلمونو وتلی اداکار عمر دراز خلیل بیګا ماخم په پېښور لیډرټینګ هسپتال کې سا ورکړې. سلور ویا کلن عمر دراز خلیل په کال 1991 کې د پښتو په فلم در خیبر کې د خپل فن پیل وکړو او د دې وروسته تر د وسو پورې د پښتو، پنجابۍ او د اردو په فلمونو کې د بدماش یا ویلن کردار ولوبولو چې لکه بلې په ولس کې لویه نامه پیدا کړه.
غل انٹرنیشنل غل او پدے کمرے کے دسو اتے بوتے ہوئے تو ادھر وچ وی گورما چ سوک دے.
د پښتو، اردو او هندکو ډرامو اداکار عشرت عباس چې د عمر دراز کشر ورور دی، مشال ریډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې عمر دراز باندې فالج ناروغي حمله وکړه چې له کبله یې هغه په هسپتال کې داخل کړی شو. نوموړي د عمر دراز خلیل په اړه زیاته کړه.
عمر دراز صاحب جی دادا برصغیر
اداکار خلیل خان فرزند د پختو سینکڑو فلموں کے دئی دا ویلن مختلف کیریکٹرز نکلی جو خود دئی پہچان ایز اے ویلن ڈیر زیات حیثیت دا دے جے دا پختو فلم دا یوا دا کار میں حیثیت دیتا سیوا دی ہر خلق نا کہ اگے پکے فلم سازان شو سلیما مالکان شو ایکٹر ہے حیثیت دیتا جی پاکستان کے ایکٹنگ کے کم دے فل ٹائم جاب کے دے نشی دا ملک دے دا غیر دے جب تک کہ دا ایکٹر جون دے دا گفتہ دے 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 ملک ٹول ہنرمندان دی کم دے دے بد حال کی دی سینئر ایکٹر اس قدر قیمت نشتا پر روزگار کوئی ایز اے پروفیشن اداکاری چاہتن دے پکار چاہ رکھ پڑا کی جی
مشال ریڈیو چکل دا عمر دراز دا ملگری اداکار علی مسلم نا دا حاغ دفن پاڑا و پختل نو دا حاغ وے ناوا
این سال ہوئی خاکستو یہ آغا کم سٹیل چے کم دے گا نا آغا سٹیل کے خو مشکل ہے چے پیدا شی آغا خپل یا منفرف سٹیلو مشکل ہے چے آغا سے پیدا شی بس آغا خو داری چے آغا خو ریڈیو نا شور شیرو اسا پورے کار کرو سٹیجیرو مالے کار کرو ڈرامو گیم کار کرو نا دیر خاکستو
دو مردراز خلیل دا جنازی موس پا پیخور فقیر آباد کی ادا کرے شو اخپل پلرنی ادیر سوکنو کی خورتا وسپر لے شو سیراد زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
تاسو مشال ریڈیو تغوگی وریدن کو دا مازیگر سلور نیمی بجی شوی دی لند خبرونا زمونگ دا همکار ملیحا مرزادا ناورو دا پاکستان پوسټ مشر په بچا خان پونتون د بریټکن کو په ګډون د 1300 کسانو د 500 سزا توثیق کړي دا پاکستانی پوسټ مطبوعاتي څنګه پرون په خبر پاڼه کې ویل چې دغه کسان لته راګره سره په تړلو پیښو د بی ګناه انسانانو او امنیتی چارواکو په وجه نکې ککړ وو په دوی په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلول شوې دي د پاکستان سیاستوالو او پوځي چارواکو هوټ سرګند کړي چې تر غریب لمین زوړي پرون په قومي اسمبلی کې د پیښور ارمی پبلک سکول د دویم تلین په مناسبت خپل وینا کې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړي صدر رفیق ویل چې تر غری د قوت په کارولو سره نه بلکې د سیاسي ثبات پر اوستو لمنځه تللی شي د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د حکومت لخوا راتلونکي کال د سرشمیرنې کولو د اعلان هرکلی کړی خو له حکومت یې غوښتي چې سرشمیرنه په شفافه توګه وکړي د خیبر پښتونخوا حکومتي ګوند تحریک انصاف یو غړي شوکت یوسفزی پرون رسنو ته وویل چې تر څو مردم شماري نوي شوي نو تر هغو د وسایلو منصفانه تقسیم نشي یقیني کېدی د پښتو فلمي نړۍ نامتو ستوري عمر دراز خلیل وفات شوی د عمر دراز خلیل د کورنۍ غړو مشال ریډیو ته وویل چې نوموړي نن د پیښور په فقیر آباد کې خاورو ته سپارل کیږي امریکا د اسلامي دولت وسله والې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د نیول کېدو یا دغه د مجرم پیژندو په تړاو د هر ډول موثرو معلوماتو د ورکړې په خاطر انعام دوه چنده زیات کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا انعام 25 میلیونه ډالرو ته پورته کړی دی د ترکی پوځ وایي نن په مرکزي ښار کې سری کې په بس په میچاودنه کې 14 سرتېري وژل شوي دي او په درجنونو نور کسان زخمیان دي په دغه بس کې پوځي اهلکار سپارل د شامي یغیانو او چارواکي نن عربیا ټی وی ته ویلي چې د حلب ختیځ نه دولسي وګړو دراوستو لپاره نوې تړون شوی الفاروق ابوبکر له حلب خان په وینا کې ویل چې د تړون لاندې د یاغیانو تر ولکې لاندې ایشیاګانو د دوه کلو نه د خلکو راوستل شامل دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په مستقیم ډول یې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د روسي هکرانو په نفوذ خبرې کړې دي تاسو مشال ریډیو تغوږی اوریدونکو اوس هم د پاکستاني ورځپاڼو د اداریو مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي
آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي کابینه فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او په اصلاحاتو اتحادي ګوندونو په اعتماد کې د اخستو فیصله کړې ده ورځپاڼه لیکي چې فاټا د ترقۍ او هغلتا رایج قوانینو کې اصلاحات کولو باندې دوه رائے نشي کېدی دینه علاوه په معاملاتو او طریقې کار چاته اندېښنې وي نو هغه لري کول پکار دي ورځپاڼه لیکي چې اصل ضرورت د اصلاحاتو د عمل پر وخت او شډیول مطابق مکملول پکار دي او دې مقصد لپاره دی یو خصوصي سیل جوړ کړی شي چې د ادارو ترمنځ د رابطو کمواله ختم کړي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د اصلاحاتو دا ټول عمل په عام ډګر پرې خو دی شو نو د نورو ډیرو حکومتي ګامونو په شان دا کار به هم په فایلونو کې بند پاتې شي او د وړاندې څخه د ځنډ ښکار دا مهم د قومي نوعیت کار به نور هم شاته ولاړ شي مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده ورسپانه لیکي چې حکومت د اصلاحاتو لړ کې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچاګزی سره مشاورت وکړي او هغوی دې هم په اعتماد کې واخلي چې د اصلاحاتو د عمل مخالفت پرېږدي. ورسپاڼه لیکي چې د قبایلي سیمو هغه علاقې چې د اپریشنونو له وجې ځپلې شوي دي، نو په کار ده چې دغه سیمو خلکو ته صحت، تعلیم، زراعت، کاروبار او نور بنیادی سهولتونه ورکړی شي. ورسپاڼه لیکي چې په تیرو وختونو کې هم کمیشنونو او کمیټو خپل رپورټونه تیار کړي وو، خو عمل درآمد پې ونه کړی شو. نو دا ځل چې دې کمیټې کوم تجویز ورکړی دی، نو په دې عمل درآمد ضرور کول پکار دي. جنگ ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د سیول هسپتال کوئټې پیښې لپاره سپریم کورټ لخوا جوړ کړی شوی کمیشن راپور چې تېر ورځ د عدالت له وجې مخې ته راغی، پکې ویلې شوی دي چې په کوئټه پیښې وفاقي او صوبایي داخله وزیرانو او بلوچستان اعلی وزیر لخوا غلط بیانۍ نه کار اخیستی شوی دی. ورسپاڼه لیکي چې په راپور کې د داخله وزارت په کارکردګۍ هم سوالونه پورته کړی شوی دي او ویلې شوی دي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې داخله وزارت ته د خپل کردار علم نشته. ورسپاڼه لیکي چې په سپریم کورټ کې د کیس اورېدنه روانه ده او وفاقي او صوبایي حکومتونو ته به هم د خپل دریز وړاندې کولو موقع ورکول کیږي، خو حکومت لا په فوري توګه د خپلو هغه غلطیانو ازاله کول پکار دي د کومو نشاندهي چې کمیشن کړی ده، او که په راپور کې کومه خبره صحیح نه وي نو رښتیا مخې ته راوستو وروستو په غیر د څه ځنډ نه یې وضاحت هم کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ټایمز ورسپانې د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د اړیکو موضوع راخستې ده او د بیپولې خبریالانو سازمان په لوګر کې د یو ځایي راډیو د مشر په وجنه لیکنه کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د ګل ایاس ناورو.
ټایمز ورسپانه لیکي د وسلوالو طالبانو لوړ رتبه چارواکو په ایران کې په یوه غونډه کې ګډون کوي. یو خوا د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې په ډاګه کوي، نو بلخوا په افغانستان کې د اثر زیاتولو په غرض بوخت د ایران سیمه ایز او نړیوال سیالانو ته هم پیغام دی. که څه هم له ډېر مودې راهیسې افغان او د غربي هیوادونو استخباراتي چارواکي تور لګوي چې ایران طالبانو ته پیسې او وسله ورکوي، خو طالبان او ایراني چارواکو همیش دا تورونه بې بنیاده بللی دي. خو د ټایمز ورسپانې په وینا ښایي د شام په حلب کې د ایران پلو او ملیشو بریا ایران ته د وسلوالو طالبانو سره د خپلو اړیکو څرګندولو حوصله ورکړي وي. ټایمز ورسپانه لیکي د وسلوالو طالبانو په څرګند ایران ته ورتګ د امریکا او سعودي عربستان په ګډون هغه ټولو هیوادونو ته چې په شام کې د ماتې سره مخ یاغیانو تر شا ولاړ ول، دا پیغام ورکوي چې ایران د منځني ختیځ په ګډون په نورو محاذونو هم حالات تر خپل اثر لاندې راوستلی شي. ورسپانه لیکي په داسې وخت چې منتخب امریکایي ولسمشر د ایران سره د اټمي وسلو د لوزنامې د ختمولو بیانونه ورکړي دي، د تهران په کانفرنس کې د وسلوالو طالبانو د لوړ رتبه چارواکو ګډون د امریکا راتلونکي حکومت ته یادګیرنه ورکوي چې ایران د منځني ختیځ ترڅنګ په نورو ځایونو کې هم اغیز لرلی شي. بلخوا د بیپولې خبریالانو سازمان د افغانستان په مرکزي صوبه لوګر کې د یو ځایي راډیو د مشر په وژنه خپګان څرګند کړی دی او له افغان چارواکو یې غوښتلی دي چې د دې پیښې دي زر تر زره پلټنې ترسره کړي او د محمد ناصر ماسر وژونکي او په دې پیښه کې لاس لرونکي دي په ګوته کړي. ناصر ماسر زیارت په ورځ د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې نامعلومه وسلوالو په نخه کړی وو. د نوموړي زوی محمد زبیر چې هم دغه رادیو لپاره کار کوي سازمان ته ویلي چې پلار یې شاوخوا څلور نیمې بجې په داسې حال کې موټر سایکل سپرو په نخه کړو چې له دفتره کور ته په لاره وو. د زبیر په وینا د دوی کار بې پلوه او مسلکي دی او نه پوهیږي چې چا اول یې پلار قتل شو. دې زیاتوي چې له دې وړاندې دوی ته هیڅ ډول دړکه نه و ورکړل شوې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په داسې حال کې چې د شام حکومتي ځواکونو د حلب ښار ختیځې برخې کنټرول ترلاسه کړي او ولسمشر بشار الاسد ویلي چې په دغه هیواد کې حالات بدلیږي، د حلب ښار اوسیدونکو او محاصره شوو سره یووالي لپاره په نړۍ کې خلکو آواز پورته کړي، خو په بوسنیا کې ټولو مذهبونو خلکو یوه غونډه کړې او د حلب اوسیدونکو درد یې محسوس کړي. په دې اړه د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ د ګل احس نورو.
د بوسنیا هرزګوینه پلازمینه سرایو کې مسلمانان، عیسایان او يهودان دا اونې سره راغون شوي ول او د شام حلب خار کې ګیرو خلکو سره یې یووالی وخود. په دې غونډه کې چې د دسمبر په 14 منټه شوي تر زرو زیاتو کسانو ګډون کړي، د دې ترڅنګ د شام حلب خار اوسیدونکو سره د یووالي لپاره د نړۍ په بیلابیلو خارونو کې غونډې هم شوي دي. په ټولنیزو ویبپاڼو حلب سره ولاړیو تر عنوان لاندې هشټګ هم جوړ کړل شوی دی. خو د سرایو اوسیدونکو د حلب خار اغیزمن شو درد ډیر محسوس کړي. دغه خار په 1992 کال کې سربیا محاصره کړی وو چې تر 1996 کال پورې دوام درلود. په هغه جګړه کې شاوخوا 14,000 کسان وژل شوي ول. هغه 14 ورځې د دغه ښار اوسیدونکو لپاره ډېرې زیاتې دردونکې وې. دوی په دې نه پوهېدل چې آیا نړۍ یې له درده خبر ده او که نه. د سرایو د یهودیانو ټولنې مشر ایلی تابور غونډې ته په وینا کې خلکو ته یاده کړه چې څرنګه جرمني نازیانو په 1933 کال کې د کرکې او نفرت تخم وکرلو. د دې له وجې په اروپا کې نفرتونه زیات شول. نوموړي د 1990 کال د بوسنیا جنگ حواله ورکړه چې پکې تر 100,000 پورې خلک وژل شوي ول. نوموړي ویل د دوی اخلاقي ذمهواري جوړیږي چې د حلب ښار اوسیدونکو لپاره آواز پورته کړي او د حلب ښار حالات د انسانیت لپاره یو امتحان دی. نوموړي زیاته کړه چې یو جنگ هم مقدس نوی او نه هم مقدس امن شته. د غونډې جوړونکو اسلامي تنظیمونو ترڅنګ یو شمیر غیر سرکاري ادارو فعالان هم په دې غونډه کې ګډون درلود او د حلب ښار اغیزمن شو سره یې غمرازي وکړه. د سرایو ګوردانا ګیزوویچ چې د سرایو محاصرې په وخت د یوې ورځپاڼې ایډیټر و وایي په هغه وخت کې ډېر زیات سختو حالاتو سره مخ وو. نوموړي د هغه وخت سختو حالاتو تصویران اخیستي وو او فوټوګرافري یې کړې وه. نوموړي د هغه مهال حالات د شام حلب ښار موجوده حالاتو سره پرتله کړي. هغه وایي د حلب اوسیدونکو درد یې محسوس کړی ځکه چې دوی هم دغه شان حالاتو سره مخامخ وو.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام تړون ته. د نن په پروګرام کې د ټانک ته اوسیدونکو د ژوند جواک او کلتور په اړه تفصیل درکو. د پروګرام جوړونکي بوریوال کاکړ دی.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونې تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړمو په خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د ټانک په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونې په پایل کې به د ټانک د جغرافیا او هلته د میشتو لوی قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس پر ژوند جواک خبرې وکړو. د دې سیمې د پیداوار په اړه مهم معلومات درته راوړي او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د یو شمېر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونه پایل د ټانک له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کو. په دې اړه له ځای لیکوال فضل رحیم تاتور سره وغږیدم. فضل رحیم تاتور د خپل سیمې ټانک د موقعیت په اړه وویل:
د ټانک شمال په طرف باندې لکه اف آر دا تقریبا ټانک سره په 32 کیلومتر باندې پروت ده. 30-32 کیلومتر باندې بیا ورسره د مغرب طرف باندې چې کومه ده کوه سلیمان غرونه پراته دي. جنوب په طرف باندې په 65 کیلومتر باندې زیری خان کولاچی هغه پراته دي ټانک سره. او د مشرق په طرف باندې در پیزو ضلع لکی مروت چې ورته ویل کېږي هغه په 24 کیلومتر باندې پراته دي.
فضل رحیم تاتور د ټانک انتظامی جوړښت داسې په ډاګه کړ:
ټانک په خپله ضلع هم ده او په دې کې تحصیل هم دی. دغه لکه داسې ده چې د سره جدا تحصیل نشته. د صوبایي اسمبلۍ یو سیټ ده، د قومي اسمبلۍ سیټ چې کوم ده هغې چې موږ سره د ضیاء خان چې حصې دي لکه کلاچې سو لکه درابن سو ورسره په بل طرف باندې بلور شریف چې کومه علاقه ده د پاڑپور والا نیمه هلکه دغه ورسره شامل ده.
نوموړي په ټانک کې د میشتو قبیلو په اړه راته وویل:
ټانک شي د پښتنو چې کومې قبیلې دي هغه لکه بیتنی دي، مروت دي، مسود دي، ګنډپور دي، دغه دا خلک چې کوم دي دغه پښتنو غټي قبیلې دي.
د فضل رحیم تاتور په وینا په ټانک کې د نورو مذهبونو د خلکو شمیر ډیر کم دی.
دلته موږ سره یو عیسایان خو شته، عیسایان موږ سره ژوند کوي دلته. خو هغه لکه دلته دغه نیشن هسپتال ده یو خو هغه سره ډېر کسان دلته دي راغلي او داسې څه کورنۍ چند کورنۍ دي چې هغه دلته موږ سره ژوند کوي. ټانک سے نور ہندو سکھ پارسی چوک چوک دام کرا
ژوند ژواک
د ټانک د ولس پر ژوند ژواک مې د دې سیمې له ټولنیز فعال عبدالرحیم بیټنی سره مرکه وکړه. عبدالرحیم بیټنی د ټانک او د پښتونخوا د نور سیمو ترمنځ د خوشحالۍ او د موکو د توپیر په اړه وویل.
بعضي روایتونه دا دي چې کله پښتونخوا نه به دوست افغانستان به راته او دا درې ځایو باندې به دو قومي میلې کېدې. وسالم سالم میله ورته وایو هلته د درازن د دې اسرانو په علاقې چې کېږي درابن پخوا شي او بله دیوانسا میله موږ ورته وایو آ د ګنډپورو روړۍ کلي خواته کېږي. کم چې په تاریخي بنیاد باندې د شیشا سوري ټاټوبه یادوي چې شیشا سوري له دې شي مخکې مینه تللی وو هندوستان ته. بله میله موږ د ټانک سار باندې کېږي شاته بیا په صادر بابا نوم باندې مشهور سه چې د صادر بابا میله
دا چې په دې میلو کې بچو. عبدالرحیم بیټنی په اړه زیاته کړه.
دا د قومونو مختلفې میلې وې او ډېرې خوشحالۍ به کېدې. د سبستانګ وه کبډي به وه کشتي به وه د سرکیانو میله کشتي ورته یایي نیزهبازي به وه اینډه به وه د مروتانو میله ورته یایي اوسکشي به وه لکه وزن به چې کېده دا ډبرې مبرې به پورته کولې داسې میله به نه وه چې دلته به نه کېده.
نوموړي وویل چې روانو کړکېچونو حالاتو د ټانک ټولنه هم اغېزمنه کړې ده.
ریواجونه خو له منځه وړلي دي. زموږ ټولنیز ژوند چې ده وړی ده یوه بله دس قوت ورته ویایا د خارجي قوت ورته ویایا. ټولنه خو یو داسې شی ده ماسه یو داسې شی ده چې څه سیاستدان پیدا کوي څه ډاکټر پیدا کوي څه ایډمنسټریټر پیدا کوي د اقتصادیاتو د سیاستیاتو د محققینو مورخینو دا ټول د دغې ټولنې پیداوار ده. دا ټول د دغې متاز دي. نو ټولنه لکه که مور بیماره یا اولاد دی څه شی څه شي
هغه یو بیلګه داسې وړاندې کړه.
لکه میلمه نه موږ غوام ده چې آیا دا به څوک دي. میلمه د پښتانه ګڼه وه د اسلام د شرې ګڼه ده. میلمه به چې چا ته ورغلی موږ به خوشي محسوسوله. اوس چې میلمه راشي موږ دا سوچ کوو چې آیا دا به څوک دي. میلمه خو هغه سړی دی چې څوک پېژنږي نه. موږ به د اشتهار وځي لکه دا نورو پښتنو ټولنې به په میلمه فخر کوو. میلمه به خپلو یو راحت ګڼله یو نعمت به یې ګڼله. نن د میلمه نه موږ ډارېږو.
عبدالرحیم بیټنی وویل چې هلته د ده په فکر دا یو ډیر ناوړه دود دی چې یو د بل په مځکو داوی کېږي.
دا د موږ یو رواج بیماری جوړه شوې ده. که زه چا ته کنځل وکړم نو هغه سړی راڅخه ما په زراو کرناله ملک را بند شي. دا به څوک نه کوي. دوی به مزوري نه کوي. دا به نه آبادوي او د دغه به پور نه وي. هغه مخالف ته به ما یوه کنځل کړي خو د دغه به پور نه وي. ما که یخ ته تاوان ور ورساوو نو زه به د یغه پور پرې کوم او ډبل به پرې کوم. نو دا د کوم رواج تا کوم سر تا کوم قانون تا ٹھیکیدار باندې زه د ٹھیکیدارۍ پابندي ولګوم. دکاندار باندې دکانداری پابندي ولګوم. ډاکټرې په وال د ډاکټرې پابندي ولګوم. مزدور باندې د مزدوري پابندي ولګوم. نو دا خو په ټولنې باندې یو بد اړخ ده.
کورنۍ ژوند
ټانک د خیبر پښتونخوا یو له هغو سیمو ګڼل کېږي چې د بنسټیز او تعلیمي پرمختګ له سفره پر شا پاتې سوی دی. پر ډېر هڅه سربېره هم په دې کې بریالی نه سوم چې د هغې سیمې د میرمنو پر ژوند د رڼا اچولو لپاره یو ځایي ښځینه فعاله پیدا کړم. ځایي خبریالانو راته وویل چې هلته که څه هم تر یو حده ښځینه تعلیم سته خو پر ټولنه د ښځو ضد رواجونه دومره واکمن دي چې هیڅوک هم دې ته زړه نه شه کوي چې د کور میرمن یې له رسنیو سره خبرې وکړي.
د دې سیمې ګټه وټه
د ټانک پر زری پیداوار می د دې سیمې لا یو زراعت پو انور بیټنی سره خبرې وکړي. نموړي هلته د پیدا کېدونکو فصلونو په اړه وویل.
ضلع ټانک چې کوم دا د خیبر پښتونخوا صوبې جنوبي ضلع ده. دلته تقریبا هر قسم فصل پیدا کېږي خو چې کوم په زیات مقدار سره پیدا کېږي هغه غنم دي او ګنه ده چاولی دی یعنی سولی چورتا وی چانا دا دا فصل دی بین علاوہ سبزیان کے توری کدو بینڈی شلغم گاجرا دا سبزیانی دی چکو میں پیدا کی جی
انور بیٹنی ویل چے پتان کی میویستا خوزیاتی ندی
پا میوجاتو چے دی کجور باغونا ہم ستا جزائی پزائی او دین علاوہ چکو میں بودا امروتا او مالتا دا دیدا سے زائی پزائی باغونا ستا خوڑی رزیات مقدار کی ندی
لنموڑی میو پوچھتل چی ٹانک پا فصلون کی خود کفل دے او کنا نو ہغویل
سبزیاں چکمی دی آ خود تقریباً دو نا مقدار کی پیدا کی چپا لوکل چکم دی خلق و ضرورت تھا آغا پورا نکی گی نپل کی تقریباً آگے کے 70-80% پورا کی گی تو چکم ٹماٹر دے سبزی دے لکھا گا اوز دے آگے پیداوار شروع دی مارکیٹ تھا آگا دی لڑے لڑے مارکیٹ ہوتا لکھا گے کہ پیشاور دا مردان دا لاہور پنڈئی آگے زائی پورے ہم پٹرکو بنے دا خلق لی گی دا ٹماٹر چکم دی دا بیٹنی بیل چکم دی آگے کی دا پیدا کی جی دے دا ٹماٹر دا غنم چکم دی جی دا ہم پڑیر مقدار کی پیدا کی جی دنا چکم دا آگا ہم دیر مقدار کی دا آگا ملانو تو سپلائی کی آگا پڑی خان کی رسرہ زیلے کے پانچ سی ملان دی آگے تا دا گنا سپلائی کی اور دا سی چھنا چکم دا آگا ہم باپ تا لی جی کنا مارکیٹ کا لکا آگے کسی چلا باد یا لاہور دے دے خواتے دی سی
انور بیٹنی لٹانکا پا مزدروی پسی دا وطلو خلقو پارا ویل
پتران دا ہم خلقو تری دی پڑیر مقدار سرا مہدے کے لاغسی لکا پا دوبائی کے او کمینی امارات کے او سعودی عرب دی آگیتا ہم تری دی او پا پاکستان کے چکم بے دیر خلقی آپا کراچے کی مزدوری کے بھی او دے کے اکثر خلقو ٹرانسپورٹ کاروبار دی دی کم کراچے کی دی ڈریوری کے بھی یا خپل گاڑی دی نو کراچی کی ڈیر دی او اگر کی اگر نیلو بار ملکی دوبئی او مارات تطلی دی
نمیالی ددغی سیمی
لیکوال فضل رحیم تاتور پٹان کے د تیر سو سیاسی شخصیتونو پاڑا ویل
چکن مشہور شخصیات دکھنا جی آغاد عادل کا نواب نواب چکن قطب الدین نواب نمید آغاد غلام قاسم خان زویو آغا القدری ارنو یو نواب قطب الدین یو نواب سید اللہ خان یو نواب سید خان تو دے سرا کے مقابلے چکم آغا عبدالحمید خان کونڈیو کے آغا عوامی خدائی خدمتگار تحریک نواب صاحب عبدالحمید صاحب یو بیرسٹر ظفر اللہ خان کنڈی ہائی کورٹ اگا ہوں پاتے سوا جج ہوں پاتے سوا سپریم کورٹ جج ہوں پاتے سوا یو نموڑا کافی بل پکشے یو حبیب اللہ خان کنڈی دانند سبا کم داور خان نکو دا اگو شخصیات سراجی بادشاہ خان سے کم مل گری اگا نموڑی کسان غلام احمد تطور امیر ملک کمانڈر خان گل بیٹن شہید چکم آگاہ شخصیات کی ریشمین خان بیٹن غلام احمد کتور یو ورسرا غلام گل بابو ورسویلا کی آغت رو آگاہ یو جرنیل بلا مجھا لکا علاقے سے آگا وا چبے ترور وا آگا دیرا مشہور کسادا انگریز کلا دل تر آگل وہ باندھے معاملہ وا آگا دا اول کیا رتا سو دے بادشاہ خان لیا پریز دو نموز بتا سو پا دیزام اوبدر کہو او کتا سو دا دے بادشاہ خان لیا نہ پریز دا نموز بتا سو پا دغه شنه درکو پتا څه به موږ په باندې لګو دا وګ وتا څه نه نو هغه څه به ترور چې کومه وا هغه جنډا راخست وسره جنډا انگریز ارتم کم چوب بو کم او دی بو نو هغه پیدا ہوئے کہ مستا باچا خان تا دی پارا یا تا حکم دی پارا مولا باچا خان نسو پریز دولا ہے مزدا غواړو چې دس پر له ملک نه بهر اوځي موږ ته دا ملک آزاد کې ته موږ په ملک باندې تا قبضه کړې ده نو تل به د ملک نه دي موږ د داسا خالیار نه پرېږدو نو داسې خلک شخصیات تیر شوي دي په زنانو کښې چې هغو داسې د میړانې چارې کړې دي.
نوموړي هلته د ادب د ډګر نومیالي داسې یاد کړل.
ادب چې دي یو نوموړی نوم کم دا آغا لکا دے دین پکیل ورطوائی دا آدم شدیدی نو نموڑا ہے نمی دیا آگے نپاس منتظر بیتن ہے شدیر لارو بار پستانوک سے دیر زندل ہے کہ دے دا دیر نموڑا ہے نمو موزو چکل دے پستو ادبی مجلستان کا دنیا دے شیش ہوئے دو مسارانو شیش ہوئے تقریباً 1962 ہے سرپرست سے منتظر بیٹھنے ورسرف سلیم نوشاد ورسرف انسوس مروت دغت نور تسان ورسرف سلیم راس صاحب اغت دغی پشتو ادبی ملستان غرے پاتے سوالا.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د خیبر پښتونخوا د ټانک په اړه معلومات اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بله پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ښه وخت ولرئ. خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
جمعات کپا مندر یما پٹ پنا بادشاہ یم پزاہرا گدا گر یما عشقلے ونی دنیا کے ہمیشہ لتنگ نظر یما پٹ پنا بادشاہم پزاہرا گدا گر یما عشقلے ونیا سنیم هغه یم آزاد نیم چسیم چسنیم هغه یم آزاد بیا هم ستا په خیال کې جوړا رفا سر کافر یم پټ پنا بادشاہم پزاهرا گدا گریم عشقلی ولی مور بتی ستما د مہرو وفا مفتو ناکڑے مہرو وفا مفتو ناکرے دغا غنیمت دے چے اویل مرور یما پٹ پنا بادشاہم پزاہرا گدا گر یما او عشق لے ونیا عشق لے ونیا ستا دلا صدر پدر یما